کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. همدا موضوع مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مخدره موادو ضد مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې وروستیو عملیاتو کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ایران سرمذهبي مشر له چارواکو وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. جنرال نیکلسن دا خبره نن د افغانستان له لوی درسي جنرال شریف یفتلی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ورسته لدی وکړه چې د ناتو جنگي الوتکو په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر څو مرکزونو بریدونه وکړل. نیکلسن دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له F-22 جنگي الوتکو کار واخیستل شو. د همدارز ویل د هلمند په یو بل برخه کې د مخدره موادو پر ضد په عملیاتو کې له B-25 الوتکو هم کار اخیستل شو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وویل چې د ناتو او امریکا پوځیان به په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق حملو ته دوام ورکړي او افغانانو ته وایي چې ناتو ځواکونه به نه یوازې د تروریزم پر ضد په جګړه کې له دوی سره ولاړ وي، بلکې د مخدره موادو پر ضد به هم جګړه وکړي. په همدې ارتباط په یو بل خبر کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره یې عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ هم برخمن دي، د هلمند په سنګین مثقله کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات شرط صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوبه داره شامل عملیات بوده و 7 مرکز پروسس مواد مخدر پایینده.
د هلمند والی له مطبوعاتي دفتره بیا دغه عملیاتو په اړه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نښه شوي چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونو له منځه وړل شوي دي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بې ساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار څلو کې درش پته زیات شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او هغه د هیواد لپاره ګټوره وبلله. مارکوز پوتزل د سرګندونه په هغه خبر پانه کې چې نن د ولسمشرۍ لمانی له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړي دي. د خبر پانه لمخه پوتزل د غراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمني د دوامدار همکاري د ستاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته رامنځته شوي باید معاصره ګټه واخیستل شي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له چارواکو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د عراق او ایران ترمنځ پولو کې د سخت زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 1.2 ثبت شوی، لږ تر لږه 530 کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل یا بې کوره شول. خامنهي له کرمانشاه ولایت څخه چې د زلزلې ډېر تاوان ورسولی نن د کتنې په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته په وینا کې وویل چې د ده په باور چارواکي باید خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د دغه زلزلې زیانمن شوي تر اوسه د خوراکي موادو او د تودوخې د وسایلو په ګډون د لومړنیو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې دي چې وبخی د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو لوړ رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژۍ وزیر یووال استانیت دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی یې مشخص نه کړ. ښاغلی استانیت وویل، موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه، که څه هم د اسرائیل صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژۍ د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایله. ټاکل شوی و چې دواړه مشران د دوه اړخیزو اړیکو او د نګورنې قرباغ د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاوروف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلي وو او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایریوان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15مه کلیزه ده. هغه اړیکې چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې نګورنه قرباغ د کړکیچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه یې د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وایي
پولیس مبارزه با مواد مخدر کې زیاتره از طرف قوای افغانستان حمایه می شود، تا اکنون در 2343 عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده که دستاوردهای بسیار بزرگ و قابل ملاحظه را به دست آورده.
د افغانستان اجرایی رئیس امریکا په وروستي سفر کې په زغرد وویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهره نیت داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. پکتیا ولایت ابو محمد د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر له سفر خبر کو. نور مطالبه مسته د مجلمو تر شپږ نیمو بجو تر سره ملوسي. دوستانو د دې مجلې د سرموزل کې مخکې مهم ویل د افغانستان دفاع وزارت څرګندونه دي چې وایي تېر شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي. دا چې په دغو بریدونو کې څه لاسته راغلي دي نور جزئیات به زموږ له همکار اکرم الله اکرم څخه ورچې هم د اوسره سره د کابل له سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرم صاحب، ستنه مسې اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې دفاع وزارت د دغو بریدونو په اړه یا د خپلو لاسته راوړنو په اړه څه ویلي دي؟
ډیره زیاته مننه فریبا جان. کورودان د افغانستان لوی درستیز په دغه هیواد کې اوسنۍ جګړه د مخدره موادو جګړه یادوي، وایي دا د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. جنرال شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جان نیکلسن سره یوې ګډې خبرې ناسي ته وویل نو کې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو د منځړولو په هدف د نړیوالو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات وشول چې نتیجې هم ډیره خوا. خغلی یفتلی د غشان ویل چې د 2018 میلادي کال له پیله تر دې د ماده مخدره موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو 2330 عملیاتونه تر سره کړي دي چې ډیر زیات ګټور واقع شوي دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2017 برنامه محو مزارع تریاق را در 14 ولایت افغانستان تطبیق نموده و همچنان به عنوان بخشی از پلان ملی و عملی مبارزه با مواد مخدر به حمایت از قوای خاص اردوی ملی افغانستان توانایی با کشف و هدف قرار دادن ذخایر لابراتوارهای مواد مخدر را دارا است و این پروسه دوام دارد.
پر دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینه یاد کړو ټینګار وکړ چې د غډله د مخدره مواد له درک زیات اوایت ترلاسه کوي. نو موري ډاډ ورکړ چې د مخدره مواد د لمنځوړلو په برخه کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره ترڅنګ ولاړ وي او په ګډه به د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. خغلی نیکلسن وویل چې د نړۍ په سلو کې 15 یا مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او له تروریزم وروسته د هیواد او نړۍ ته مخدره مواد ستر خطر دی. نو موري دا هم وویل چې د افغانستان مخدره مواد د کال 80 میلیارد ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې یوازې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونو ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو وویل د دوی د سکل راپور دا ښیي چې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 3.5% او د تریاکو تولید 8% زیات شوی دی. بلې فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په افغانستان کې د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دفاع وزارت د نوي څرګندونو په اړه جزئیات راکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. لدې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیه او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوړي افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. خو د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهراً یې داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي روسیه په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ ښودلو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات مسکو کېژته ولويږي. پر دې موضوع اسمت څاروان جزئیات راکوي.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قومندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وشل شوي دي. په چیرو شاوخوا 2 کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ غنی خونړۍ نښتې شوي او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره روسیا او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل یو جګپوړي روسي چارواکي په ورستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی. یو یا دوه ځلې مې له روسي چارواکو سره خبرې کړې. په ورستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. ښکاره یې وویل چې داعش په تېره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی. خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو، زموږ خلک، زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي، نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپوړو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همداراز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي.
وی دو هاف ګود ریلیشنز وذ ایران.
ما موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زېږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلمو پسې ګرځي او د داعش مسله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلمو پسې ګرځي. دا غربیان هم کوای چې روسیه پلمه لټوي، دوی هم پلمې لټوي. روسان خو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایواد ورته ولوي، چې امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا یو د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ ریپانې ته هم ورسي او د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطالب ولولي په تمو د ازادي رادیو .com. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوري امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. وروسته له دې چې امریکایي چارواکو وویل پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي، پاکستان د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره مخالفت ښکاره کړ، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیواد هڅه کوي له امریکا سره اړیکې بیرته ښې کړي. اسمت سروان په دې اړه نور څه زیات راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپورو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستان غواړي چې د ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستان وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکوي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی او ویلي دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د 40 داسې تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د له منځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنجشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګو تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 700 میلیارد ډالره بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولي د څارنې لپاره پاکستان ته د 700 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوي وو د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنۍ لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی وو چې همدا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کېښودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته 700 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوست او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د قومي تعصب موضوع دی په قانون کې ځای پر ځای سي، څو له مخې یې په تعصب تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړای سي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون نن د دې غونډې مشري کوله او دغه وړاندیز یې کړی دی. د ولسی جرګې د نن ورځ غونډه تر ډېره په حکومت کې دننه په روانو اختلافاتو ورټولوه. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وړاندیز کوي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای سي، چې له مخې تورن کس محکمې ته راښکل سي. همایون چې د دوشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله، قومي تعصب له تروریزم سره تشبیه کړ. هغه وایي، زه خپله د قومي تعصب خبره له تروریزم سره مشابه کوم. له تاسې وکیلانو زما جدي غوښتنه دا ده چې دا دې په قانون کې ځای پر ځای شي. هغه څوک چې تعصب کوي له هر قوم چې وی باید د یو تروریست په څیر محکمې ته راښکل سي. د ولسی جرګې وکیلانو زیاتره بحثونه په هغه مکتوب ورټولو چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم قمانداني له ادرسه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی. په دغه مکتوب کې راغلی چې دا شبزه دی وی 1500 کسیزې قیدې د جوړېدو لپاره دی. ساتنمنان او افسران معرفي سي او په کې ویل سي چې دا کسان باید له یو شمېر ځانګړیو قومونو څخه ونیول سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کوم مکتوب چې د امن نظم قمانداني له ادرسه خپور شوی غیر قانوني ده او عملین یې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده.
موږ عاملین هم د دغه موضوع پیدا کړی دي چې دغه مکتوب غیر مسؤلانه ډول نشر شوی دی، او یعنی په خلاف د ټولو اصولو، پرنسیپونو او قوانینو د وزارت دا نشر شوی دی. په ترڅ کې د پیژان مدیر عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شوی دی.
د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ویل چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره د کمیسیون جوړ او د جمهور ریاست په ګډون ټولې مهمې ادارې د سیاسي مشارکت مسله او وڅېړي. اغلی کوفي زیاتوي دغه کمیسیون دی له جمهور ریاست نیولې تر سپیدارمانۍ د چارو اداره، مالی، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او حتی د لومړۍ میرمنې تر دفتره دې څېړنه وکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ څومره په حکومت کې سیاسي مشارکت په نظر کې انیول سوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو ماشمنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر چې د یو پلاوی په مشرۍ نن پکتیا ولایت ته تللی، په دغه ولایت کې یو حوزوي روغتون پرانست. فیروزالدین فیروز د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې له نږدې واورېدلې او ژمنه یې وکړه چې دوی به په یاد ولایت کې نور روغتیایي پروګرامونه هم پلي کړي. په مرکز ګردیز کې د نوي پرانستل سوي سلبستریز روغتون په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان له شغل فیروز سره لنډه مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې روغتون د لا پراخېدو پر امکاناتو پوښتلی دی.
دا ان شاء الله په دوه کالو کې په 400 بسترو ته رسیږي. تشکیل نور اوس هم سل بستر وایو، خو سل بستر هم بسترونه ډیر دي، خو فعلا امکانات سل بسترو د پاره ده چې یو څلو اویا نفر پرسونل دغه ده، اویا نوي نفر هم پرسونل مو نو استخدام کړي، وسایل اکوپمنت پکې شته، نور هم راځي. ان شاء الله تعالی په دوه کالو کې به دا 400 بستریز شفاخانه ته تبدیل شي.
وزیر صاحب، تاسو د ولایتي شورا رئیس او والی صاحب غوښتنه مخته کې خودلې او په پکتیا کې عامه روغتیا ډېرې ستونزې لري. په ولسوالۍ او په اطراف کې کلینیکونه له ستونزو سره مخ دي. ستاسو اقدام به په دې مورد کې کابل ته لاړ شي؟
دموږ اقدام نه تنه چې اوس هلته چې کابل کې موږ ته اقدامونه کړي، د دې لپاره ظلمت شفاخانه غوښته فعال شو. الحمدلله یو ولسوالۍ په سطح ارزی خدمات کوي. سمکنی شفاخانه ارتقا ورکول شوی، ورته نور ساختمانی پلانونه هم لرو هغه شفاخانو ته چې کلینیکو ته لس دیالس ولسوالۍ کې اکثریت مراکز سی فعال دی، خو یوانه مشکل داده چې پرسنل زنانه پکې لږ ده، خصوصا ډاکټر پکې نشته. دې دپاره چې هغه ولسوالۍ کې خلک د بار نه ناراضي، نو دومون کوشش داده کوتا مدت کې چې لته هغه ان شاء الله یو قابلگی مکتب مو افتتاح کو چې د کوتا مدت بتانیم تعداد قابلان را زیافت کنیم، و کوشش ما ایست که یک تعداد دکترهای را از کابل تشویق کنیم. با وجود که ما بر از وای امکانات و معاش بلند قائل شده ایم، اما چون در جامعه کانزرواتیو هستیم اکثرا خواهرای ما تنهایی نمیان و د ولسوالۍ دوردست نمیرن، کینی یک مشکل عمده است.
په پکتیا کې د انجوګانو د خدماتو نه ولایتي شورا وکیلان او خلک راضي نه دي. تاسو
خود د مجموع داسې چې خلک هغه توقع چې خلک لري خلق ډیر توقع لري او دولت امکانات محدود ده. همیشه ته یو فاصله د خلکو توقع او دولت امکانات شته. خو خبره داده چې ټول کوشش وکړو هغه محدود امکانات چې موږ مساحت ورکو هغه فقط توګه با شفاف توګه با مؤثر توګه باید مصرف شي. السلام.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزو. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت غواړي چې 120 کوچنۍ او لوی پروژې د عامه او خصوصي مشارکت لارې پلې کړي. دغه وزارت وایي چې د باکیفیته او پر وخت پروژو د پلې کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پانګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نورحال وصل وسال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت وړي د نږدې 0 میلیون افغانۍ په ارزښت سباندې 120 بیلابیل لوی وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلې کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوي ډیالوګ ته وویل ډېر پنګوال دې ته لیوال دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پنګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دوایی پا دغو پروژه که شمرلو یا وری پروژه شامل دی چه شمر لیو سلاویو نا آوری چه ده پنگوالو ریر لیوالتیا پا که ده بریخنا و روختیا سکتور تا ده
دون ده سکتور سیهی
خاقل پایندوایی ده بریخنا پا برخه که ده یو شمر پروژه کرنو روستی شوی او دیر شربه لیو شمر شرکتونو سر ترونو نا لاسلیک شی. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوی خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادله او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پرانا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بیکیفیته خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت لارې کولی شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو، د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق، په خصوصي او دولتي برخو کې د پنګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو ترڅنګ د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوي هم برابرې کړي.
سکتور چې ضرورت لري، خو سکتور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وي. موږ د امنیت سره مشکل لرو. موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان د ولس یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي، دا سره موږ د افغانستان د ولولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر ست تپې د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
خغله مومن وای که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینه توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لوري به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي.
دبي زمور پلان شو کېږي
د جلی سره. اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي. فیسبوک لاري له مشرته مافي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
او د پای په شیبو کې ورزو د ساينس نړۍ ته. ساینس پوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولای سي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. دا چې څنګه له نوریاس نوري پیوارو
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي. رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. خو کول هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بارونکو لاریو پورې اړه